السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې زه منور شابه په روانه غړې کې تاسو قربایم نیک پیرزونه می قبول کړي د 12 نه تر 1 بجې پورې د غړې کې تاسو لپاره کورنی سیمیز او نړیوال رپورټونه لرو او د مطبوعاتو د کورنی مطبوعاتو نړیوال مطبوعاتو مهم ټکي به هم واوري خو په سر کې د نجیب امیر نه د دې سات تازه خبرونه اورو
پاکستان وایي ضربیزب عملیاتو ترهګرو ته زیات زیانونه اړولي په سوات کې د ګیسو چاودنې لږ تر لږه 15 کسان ژوبل کړي او ملګرو ملتونو پر طالبانو غږ کړی چې د سولې په خبرو کې د مخامخ برخه واخلي خبرنو سرټکی مو اوریدل اوس پام وکړئ پوره خبرنو ته د پاکستان د دفاع وزیر وایي د ترهګرۍ خلاف ضربیازب عملیات په کامیابی پر مخ روان دي او زرده چې پترس کې ویلې هواد د ترهګرۍ ناسور ختم شي خواجه آصف پرون په حسن عبدل کې بغونډې ته د وینا پر مهال زیاته کړه چې ترهګرو خلاف د ملت او د امنیتی ادارو یووالی یو مهم ګام دی دا هم ویل چې په قبایلی سیمو کې د عملیاتو پر مهال ترهګرو ته په لویه کچه توانونه رسیدلې دي خو دوران کارونه د پاکستاني خاورې بشپړه صفایي به یو څه وخت غواړي د خواجه آصف په وینا د ترهګرۍ خلاف په جنگ کې پاکستان پرې کنده جګړه کې بوخت او د دې د قربانیو نړیوال هم اعتراف کوي نن سهار د سوات په سیدو شریف روختون کې د ګیسو د اخراج لوجه په شوې 14 کې د ګڼ شمیر کسانو د ژوبلې دوه راپورونه دي د ماشومانو د تلیسیمیا سانګي د ډاکټر ابراهیم قمبر په وینا په دغه پیخه کې د ماشومان او میرمنو په ګډون 15 تنان جوبل شوې دي خو ځینې عیني شاهدانو د مشال لډیو خبريال ته ویل د زخمیانو شمیره زیاته ده راپور نوای په دغه روختون کې د ګیس وال خلاص پاتې شو او ګیس ته خرج شو او نن سهار چې د هیټرنو د لګولو هڅه وشو نو 14 نه وشو نن د خیبر پختونخوا د اسمبلی د ډیپټی سپیکر د ټاکلو لپاره په اسمبلی کې انتخابات ترسره کیږي د حکمران اتحاد لخوا مهر تاج روغانی او د اپوزیسون لخوا د ارباب اکبر حیات ترمنځ په مقابله وي په دې لړ کې بانند د 2 بجو نه 15 بجو پورې په اسمبلی کې د وټونو اچولو بهر روان وي امکان دی چې د حکمران اتحاد کاندیدا مهر تاج روغانی به په واضح اکثریت دغه څوکۍ وګټي د خیبر پښتونخوا د ډیپټی سپیکر څوکۍ له هغې وروسته خالی شوې وه چې پخوانی ډیپټی سپیکر امتیاز شاهد قریشي صوبایي وزیر وټاکل شو په کابل کې د اسلام آباد سفیر وایي د افغانستان صوبات په سیمه کې اقتصادي اړیکې پراخول شي ابرار حسین پرون په کابل کې د پولیا خوا په نامه په یو غونډه کې دغه څرګندونه وکړه
The Pakistan government is fully cognizant of the fact that only
د پاکستان حکومت پر دې حقایق پوه دی چې د افغانستان سوله کول شي د سیمې اقتصادي پراختیا ته زمينه برابر کړي افغانستان او پاکستان دواړه د تروریزم قرباني دي موږ باید د سیمې هیوادونو ته ورسو چې د یو بل په کورنیو چارو کې د نه لاسوهنې پر پالیسي عمل وکړي
په کابل کې دغه غونډه د ډیورن په نامه د وی مدني ټولنې لخوا جوړه شوې و دغه غونډه ته د افغان ولسمشر د سولې د پروسس علاقار قطب الدین هلال ویل د دواړو هیوادونو د مشرانو رښتونی هڅه کول شي چې سیمه ته سوله او ثبات راولي افغان چارواکي وایي پر کابل خار پرون شپه درې راکټي حمله وشوې یو شمېر عیني شاهدانو او پولیسو خبري رسنوي ته ویلي چې یو راکټ په کابل کې د امریکا د سفارت دروازې ته نږدې لګیدلې دوهم د شیرپور په سیمه کې او دریم د سیټي سنټر په شاوخوا کې ولګید د تلفاتو په اړه دقیق معلومات نه دي ورکړل شوي پرون په بګرام کې د ناټو افغان امنیتي ځواکونو پر ګډه غزما انتحاري حمله وشو چې د ناټو لږ تر لږه شپږ عسكر پکې وژل شول د دې حمله مسولیت وسلوالو طالبانو واخیست یو امریکایي چارواکي چې د خپل نوم د پټ پاتې کېدو په شرط خبري رسنوي ته معلومات ورکړي ویلي چې دا حمله د ناټو پر امریکایي عسکرو شوي او وژل شوي عسکر امریکایان دي ټاکل شوی چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن آذربایجان ته لاړ شي ښاغلی غنی به په باکو کې له ولسمشر الهام الیوف او نورو لوړ رتبه چارواکو سره ګوري د ارګ مطبوعاتي دفتر وایي چې دې سفر هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي او اقتصادي همکاریو پراختیا ده ولسمشر غنی به له آذربایجان سره د همکارۍ ځینې سندونه هم لاسلیک کړي چې جزئیات یې لا نه دي څرګند آذربایجان ته د ښاغلی غنی دا سفر یو ورځنی دی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي نیکولاس هیسون پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې مخامخ له افغان حکومت سره د سولې په بهیر کې ونډه واخلي. نوموړي پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډې ته چې د افغانستان پر حالاتو خبرو ته ځانګړي شوی وویل وسلوالې ډلې یوازې د بحران لپاره د سوله ییز حل د موندلو له لارې د خلکو د خپلو خلکو لپاره ښه نیت څرګندولی شي. نیکولاس هیسم ټینګار وکړ چې ملګری ملتونه به له طالبانو سره د سولې په مذاکرو کې د افغانانو د بشري حقونو او په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو خلکو ته د بشري مرستو د رسیدو او د سیاسي مشارکت پر ضمانت باندې ټینګار کوي. کازاکستان او اروپایي ټولنې د یو بل سره د نږدې همکارۍ تاریخي تړون لاسلیک کړ. د اروپایي ټولنې او کازاکستان ترمنځ د شراکت زیاتولو او همکارۍ تړون پرون د کازاکستان په سر خاراستانه کې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ د مشر فدریکا موغیرانی او د کازاکستان د بهرنیو چارو د وزیر ایرلان ادریسوف ترمنځ لاسلیک شو. استانه او برسل تیر کال دې تړون ته د رسیدو لپاره په مذاکراتو سلور کالا پورا کړل. اروپایي ټولنه په منځنۍ اسیا کې د تر ټولو پیوړي اقتصاد لرونکي هیواد کازاکستان سره د همکارۍ د قوي کولو لیواله ده. ایران وایي د امریکا د ویزو په پروګرام کې بدلون د تهران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د ترسره شوي تاریخي تړون سره په ټکر کې دی. واشنگټن په دې وروستیو کې د ویزو نه پرته د اته دیرشو هیوادونو اتباعو امریکې ته د تلو پروسه سخته کړې ده. اوس د دغو هیوادونو کسان که ایران، عراق، سوریه یا سودان ته په تیرو پنځو کلونو کې سفر کړی وي مکلف دي چې امریکا ته د داخلېدو لپاره ویزې واخلي. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس رقچی د ایران سرکاري ټلویزیون ته ویلي د ویزو نوي مقررات به په اقتصادي، کلتوري، ساينسي او سیاحتي څنګه منفي اغیز پرې باسي. دا تر دې غړې د مشال لډیو خبرونه اوس ورزو اسلام آباد ته او د رابیا کرم خان د کرنسی بیا او د سبا ورځې د موسم حالور.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.15 روپیو پیسې اخیستل کیږي او په 1.55 روپیو پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.85 روپیو او په 1.80 روپیو یو یورو په 1.45 روپیو او په 1.84 روپیو یو ریال په 28.10 روپیو اخیستل کیږي او په 28.50 روپیو خرڅول کیږي. یو درهم په 1.10 روپیو او په 1.10 روپیو یو افغانۍ په 1.05 روپیو او په 1.03 روپیو او په یو پاکستانی روپۍ 202 ایرانی ریالونه اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 204 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د چهارشنبه په ورځ به پېښور، بنو او کوئټه کې خال خال وریځې وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 2 او زیات نه زیات 18، بنو کې 3 او 19 او په کوئټه کې منفی 4 او 12 وي.
د مشال ریډیو خبرونو کې مو خبرونه د کرنسی بای او موسم حال واورېده. په روانه غړې کې به د غریپورټونو واورئ. د پاکستان د دفاع وزیر وای په ضرب ازب عملیاتو کې وسلوالو ته ډیر زیان اوخته او په هیواد کې امنیت قائم شوه. نن د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی کې د ډیپټی سپیکر لپاره انتخابات کیږي. د اپوزیشن ګوندونو مشر مولانا لطف الرحمن وای صوبایي حکومت دا معاملہ ډیر وزنډوله.
نور خو اوس الیکشن دی او هغه کې ګټل او نه ګټل دا دواړه پهلو پکی وي. موږ کوشش پدای چې موږ خپل ووټ بھرپور طریقې سره ایست.
په کابل کې د افغانستان د سولې د عمل په حق لا د افغان او پاکستانی چارواکو غونډه شوې ده. د افغانستان د اجرائیه رئیس ویان د هلمند نه آرامۍ په اړه ویلي چې وسلوال دي د حکومت د سولې خبرې کمزوري نه ګڼي.
مشبحت صورت د سولې په خبرو کې د تاغه ډول حملات او خاطره څخه امتیاز ورکول ته هم ژمن نه یو. ممکن نه دي چې وسلوال مخالفین دي دغه ډول حملو څخه پلاسر.
د پښتونخوا سیمې او نړۍ یو شمېر نور ریپورتونه به هم واري. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې د سحر نه بجو نه تاسو تر ماخام شپږ بجو پورې په پښتو ژبه اوریدلی شئ. دا خبرونه تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ تلارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. راځو د دې غړې اولنې موضوع ته، لکه څنګه چې خبرونه کې هم واوریدل، د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ویلی دی چې د ضرب ازب عملیاتو لوجې وسلوال ډیر زیات زپل شوې دي او په نتیجه کې یې هواد کې امنیت ټینګ شوې ده. نو موړي دغه سرګندونه حسن عبدال ته د سفر په وخت کړی دي چې تفصیل یې د احمد الله دی ریپورت کې اورو.
د ګل پورس په حسن عبدال کې ایوې دستوري تخپل وینا کې د دفاع وزیر خواجه آصف اویل چې اپریشن ضرب ازب په کامیابی سره د ملک نه ترهګرو د خاتمې طرف ته روان دي او دې کې هیڅ شک نشته چې د اپریشن د ملک دښمنانو ته درون تاوان اړولې او دوی یې په تیښته مجبور کړی دي. خو د دوی مکمل خاتمې پورې به ټول قام له په ګډه سره کوششونه کول وي. د نوموړي وینا وا چې په ملک کې د ترهګرۍ پر ضد جنگ روان دي او دا به خپل منطقي انجام ته رسولی شي، ځکه چې حکومت غواړي چې خپل راتلونکي نسل ته یو محفوظ او باثبات پاکستان ورکړي. خواجه آصف زیاته کړه چې د ترهګرۍ خاتمې لپاره ټول قام، فوز، رینجرز، پولیسو او نورو قانون نافذونکو ادارو ډېر قربانیان ورکړي دي او دا قربانیان به تل یاد ساتل شي. د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک وایي چې اپریشن کې کامیابیان په خپل ځای، خو د طالب وسلوالو په ضد د حکومت تګلاره اوس هم واضحه نه ده، کوم چې د خلکو په ذهنونو کې شکونه پیدا کوي.
د دې اپریشن او د نورو اپریشنونو مېز کې فرق دا و چې هغه اپریشنونو په نتیجه کې عسکریت پسند تمیز موجود دے قسم خبر شکوک و شبات پیدا کی تمیز برقرار بھی نو بیا ترگری مکمل طور پر ختم شی.
د بشری حقوق لپاره کار ان کی تنظیم پاکستان انٹرنیشنل ہیومن رائٹس صدر حبیب ملک وائی چې حکومت خو اپریشن د لارې ډیره کامیابی تر لاسه کړه، خو متاثرین یې د نظر وېستې دي او ورته یې هغه حقونه ور نه کړل کم چې په کار وو.
کتا سو وګوره ملکی حالات نو واقعي د اپریشن سره کافی بهتري شوې ده. خو د خلکو مسائل هغه حکومت دیش کې بالکل ناکام شوه ده چې دیتا یو اکشن پلان جوړ کړو او هغه په مطابق د آی ڈی پیز مدد شوه او خاص کر چې کمی واپسی کیږي دیتا ټینټونو ور کوي تماته په دې یو علاقو په ټینټونو کې هغه څنګه پاتې کېدای شي. دې لپاره یو غټ پیکیج پکار دی چې د خلک واپس لاړ شي او بیا صرف واپسي کورونه نه دي پکار، بیا د دې ژوند تیروانی نور چې کم ضرورتونه دي، خاص کر د سکولونو یا واډې واډې ډیسپنسری یا څه د هغه بندوبست وکړي. دا یو اکشن پلان پکار دی کده علاقې مونږه راتلونکي وخت امن طرف ته بوتلن غاړو.
د ذکر دا چې حکومت د تیر کال جون میاشت نه په شمالي وزیرستان کې د طالب وسلوالو په ضد د ضرب ازب په نوم سره عملیات پیل کړي دي او د پاکستان فوج تر مخه چې تر دې د مې د یاد ایجنسی زیاتره سیمه د وسلوالو سره پاکه کړی ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د خبرونه تاسو د مشال ریډیو د سپو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام اوریدلی شئ او د مشال ریډیو په دغه ویبپاڼه په دغه انټرنیټي پته چې تاسو ورشئ نو دا روانې خبرونه مو اوریدلی شئ او د تیر وختونو ټول خبرونه هلته پرتې دي. دا راز هفتوارې خبرونه هم د مشال په ویبپاڼه تاسو اوریدلی شئ. ورزو سواته چیرته چې د منګورې په یو لوی هسپتال کې د ګیس د لیک د وجنه یو چاودنه مخ تراغلې ده چې پکې د ماشومان واټ کې د پی خراغلې ده واغې کې یو شمیر ماشومان او د اغې سره بیا ځنې لوی کسان جوبل شوې دي. یو شی بولاندې خپل خبريال نیاز احمد خان راته تفصیل راکړه.
دا سوات او د ټول لوی روغتون چې سنتر سپټال دی دا غیر د تدسینیا د ماشومانو په وارد کې سار وختي چاودنه هوا خو شو چې کله د غزه کې ګیس کولاو پاتې شه او هغه چتب کوم دا غي ساتون چې هغه ما چسو لګو دا غي اولو چاودنه شو چې پاتې کې موجود د درې ماشومان چې په دغه وارد کې داخلو هغه تقریبا شوی دي. د تر څنګ 15 زنانه دي او 15 نارینه او سره هم جوړ شوی دي. دا مخه موجود یو تن چې د نامشال دی ټول یو چې د چاودنه دومره زور وروا چې خوښه د کرکۍ دروازې شیشې اغبات شوې بازي کرکوته هم زیان در سیدل ده. په مخه چې نو بیا ځلې انتظامیا د هسپتال روغتون انتظامیا او د غرنګ فایر بریګیډ عمله راورسیده هسپتال سره چې کله رابطه وکړل شو د دغه انچارج ډاکټر ابراهیم وایي چې نه دې کې صرف 15 کسان هغه جوړ شوي دي امدادي کار روان دي خو بعض ذرایع وایي چې نه کم چې په مقام موجود وو هغه چې 1400 تر 1800 کسانو پورې دې کې جوړ شوي دي او اوس دې وخت کې چې امدادي کار روان دي سوزیدلی کسان چې د هغه حالت چې دغه هم د سیول کې چې خاله او پوری تور پر ځای وتا امداد روان دي ایمرجنسي وارد ته دې نه منتقل کړی شوی دي
دا مشال ریډیو د سې شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اتمه نټه د پاسه دوه بجو
حجره
په درې نیمه بجو
سروي
په سلور نیمه بجو
د نن ورځې د هفتوارو خبرونو ترتیب مو واورید په دې کې اولنۍ خبرونه پام کوه چې د ټوک ټقالو خبرونه ده تاسو اوریدلې ده باقي نور خبرونه په روانو غړو کې تاسو ته اورو د خیبر پختونخوا اسمبلی کې د مرستیال سپیکر خالی شوی چوکۍ د پاره نن انتخابات کیږي چې د حکومتي ګوندونو له اړخه پکې میرمن مهرتاج روغانی امیدوار ده دراز د مخالف ګوندونو له اړخه ارباب اکبر حیات هم امیدوار ده دغه ټاکنې به نن 2 بجې د صوبایي اسمبلی دننه شروع کیږي تفصیل یې د خالد خان په دې رپورت کې اورو
خیبر پختونخوا اسمبلی کې د مرستیال سپیکر خالی شوی چوکۍ د پاره 14 میاشتې پس نن ټاکنې کیږي چې د حکومتي ګوندونو له اړخه ډاکټر مهرتاج روغانی او د مخالف ګوندونو له اړخه د پاکستان مسلم لیگ نواز ارباب اکبر حیات امیدواران دي او که چېرې میرمن مهرتاج روغانی دغه ټاکنې وګټلې نو دا به د خیبر پختونخوا اړومبنه زنانه ډیپټي سپیکر وي ډاکټر مهرتاج روغانی چې د وزیر اعلی د پاره د ښځو د پرمختګ تک او د خیر فیګړې سلاکارا هم دا د دغه ټاکنو په حق لا مشال ریډیو ته ویل
لول خوځ د خپل پټه د لیډرشپ اند د چیف ایگزیکټیو شکر گزارم په مای ټرست کو په مای اعتماد کو ته خو پر اعتماد ام ان شاء الله تعالی رحمان رحیم چې زما پارټي اند الاینس کلکولار دی
خیبر پختونخوا اسمبلی کې د مرستیال سپیکر چوکې 14 میاشتې وړاندې یعنی 2014 د اکتوبر په میاشت کې هغه وخت خالی شو کله چې امتیاز شاهد د قانون وزیر جوړ کړی شو د پاکستان تحریک انصاف سره سره قومی وطن پارٹی او جماعت اسلامی دا میرمن مہرتاج په دغه ټاکنو کې ملاتړ کوي دا قومی وطن پارٹی سره تعلق لرونکو صوبائی وزیر میرمن انیسا زیب تاریخیلی په دې کلا وایي
دا د من خیال دې ډیر زیات ضروری او ډیر وخت مخکې ته پکارو چې شوی اوسم ډیرای درست آئے زمون پارٹی خپل طرف نه مرسته ورکړې ده حکومتي کینډیډیټ چې ډاکټر مہرتاج روغانی تا آئی ایم ون اف دی پروپوزرز او ان شاء الله خپل پورا تعداد کې به ان شاء الله راشو ووټ پاور کو ان امید ده دا دې چې هغه به ګټي
دا شان د پاکستان مسلم لیگ نواز جمعیت العلماء اسلام عوامي نیشنل پارټي او پاکستان پیپل پارټي له اړخه ارباب اکبر حیات ته مخالف ګوندونو امیدوار دي او صوبایي اسمبلی کې اپوزیشن لیډر مولانا لطف الرحمن وای په کار دا چې دغه ټاکنې ډېر مخکې شوي وي
اپوزیشن له طرف نه بل اتفاق یو فیصله کړی دا چې موږ به ارباب اکبر حیات سپورټ کوو هغه ته موږ مشترکه تور باندې هغه د ډیپټی سپیکر کینډیډیټ ته اپوزیشن طرف نه نور خو اوس الیکشن دی او هغه کې ګټل او نه ګټل دا دواړه پهلو پکې وی نو موږ کوشش پدای چې موږ خپل ووټ بھرپور طریقے سره استه
دا یادونه دا چې خیبر پختونخوا اسمبلی کې د حکومتي ګوندونو شمیره شپږویا او د مخالف ګوندونو شمیره 15 سلويخت دا او کچرې د پاکستان تحریک انصاف خفه ملګرو پټاکنو کې درغلی اونکړه نو میرمن مهرتاج روغانی با دغه ټاکنې په اسانه وګټي خالد خان مشال ریډیو پیښور
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولسوي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي خو جمهوریت څه شي ته وای د دې تاریخ څه دی جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري بشري حقونه څه ته وای آیا اسلام او دیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه آیا د پښتنو جرګه هم له دیموکراسي سره تړاو لري او کنه دا او دیتا د ورته نور پښتون جواب په ونی زخبرونه جمهوریت کې چیری دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. افغانستان او د پاکستان چارواکي د سولې د عمل په بیا شروع کېدو او د مدني ټولنو شوراګانو او امنیتی تنظیمونو ترمنځ د خبرو په دوام تاکید کوي. دا خبرې د دواړو هیوادونو چارواکو د ګل پورز په کابل کې د پولي اخوا په نامه یې ناشته کې وکړي. افغان چارواکو د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور په ټینګېدو هم ټینګار وکړ او وی ویل چې د سولې د ټینګښت لپاره باید گاڑی حاصل شي. تفصیل د خان محمد سین په ریپورت کې ورو.
د سولې د مذاکراتو د بیا پیلېدو په اړه د جمهور رئیس اشرف غنی لسرګندونه ورسته زینو افغان او پاکستانی چارواکو هم د دې پروسې په بیا پیلېدو تاکید وکړ. افغان او پاکستانی چارواکو د دوشنبه په ورځ په کابل کې د پولي اخوا په نامه یوې ناسته کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په ټینګښت تاکید وکړ. دا ناسته چې د ډیورن په نامه د مدني ټولنې لخوا جوړه شوې وه پکې د سولې په پروسه کې د جمهور رئیس سلاکار قطب الدین هلال وویل د دواړو هیوادونو د مشرانو رښتینې هڅې کولی شي چې سیمې ته سوله او ثبات راولي.
I'm sure that honest and cordial relation between the two countries
زه ډاډه يم چې د دواړو هیوادونو ترمنځ رښتینی اړیکې کولای شي چې سوله ټینګ کړي، خو تر هر څه لومړی باور ته اړتیا ده. لاغه ورسته د سولې لپاره نورو اقداماتو ته
شاوخوا لس ورځې مخکې اسلام آباد ته د جمهور رئیس اشرف غنی د سفر پر مهال پاکستانی چارواکو ژمنه کړې چې ډیر ژر به له طالبانو سره د سولې مذاکرات پیل شي. پاکستانی چارواکي وایي دا ډول ناستې کولی شي چې د دواړو هیوادونو اړیکې ښه کړي. دوی وایي په همدې توګه به د دواړو هیوادونو استازو ته زمینه برابره شي چې د سولې د ټینګښت لپاره پر خپلو حکومتونو فشار راولي. په جوړې ناسته کې په افغانستان کې د پاکستان سفیر ابرار حسین وویل د افغانستان ثبات کولی شي چې د سیمې د هیوادونو ترمنځ اقتصادي اړیکې پراخ کړي.
The Pakistan government is fully cognizant of the fact that only
د پاکستان حکومت پر دې حقایق پوهیږي چې د افغانستان سوله کولای شي د سیمې اقتصادي پراختیا ته زمينه برابر کړي. افغانستان او پاکستان دواړه د توریزم قرباني دي. موږ باید د سیمې هیوادونو ته ورسو چې د یو بل په کورنیو چارو کې د نه لاسوهنه پر پالیسي عمل وکړي.
همدارنګه په افغانستان کې د انګلستان سفیر کیرن پیرس وایي د افغانستان او پاکستان ثبات ورته مهم دی او که په دې برخه کې مرستو ته ضرورت احساس شي هیواد حاضر دی چې وی کړي.
د سولې پر لور
مستقبل خوره
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي
ولې ظلم کیږي ولې بیا ته کیږي
هر تر هر بدرنګ زکه چې دا غمینه لژوند د سرنسته دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختميږي
موږ خو انده امید نور نه غواړي چې موږ په بیگنا زمونو کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
د مشال ریډیو خبرونه تا غواګي. افغان چارواکي وایي طالبان با پرې نه دي چې د هلمند په شان حملو نه د سولې د ممکنه راتلونکو مذاکرات لپاره ګټه واخلي، خو چارواکي زیاتوي چې دوی به هم د وسلوالو خلاف عملیات جاری ساتي. په داسې حال کې چې دواړه خواوې د جنگ د ودرولو خبره نه کوي، نو آیا په داسې حال کې به سیاسي روغه جوړه شي؟ آیا د سولې خبرې به بیا پیل شي؟ بشیر ګواخ په دې ریپورت کې د دې پوښتنو د جواب لټولو هڅه کړې ده.
د افغانستان د اجرایا رئیس یا CEO ډاکټر عبدالله یوان جاوید فیصل پرون مشال ریډیو ته وویل چې طالب و سوال د سختو بریدونو په کولو سره غواړي د سولې ممکنه راتلونکو خبرو کې بړلاس پیدا کړي، خو هغه زیاته کړه
سره دې چې موږ د سولې خبرو ته آمادګي نیسو، سره دې چې موږ د سولې خبرو ته هیلمن یو. په عین وخت کې موږ نظامی عملیات د افغان امنیتي ځواکونو فعالیتونه په ټولو ساحو کې ادامه لري. هیڅکله به هیڅ چاته اجازه ورنه کړي چې هغوی د خلکو آرام ژوند ګډوډ کړي، او موږ په هیڅ صورت د د سولې په خبرو کې د دغه ډول حملاتو له خاطر څخه امتیاز ورکولو ته هم ژمن نه یو. هیڅ ډول امتیاز ممکن نه دی چې وسله‌وال مخالفین دي دغه ډول حملو څخه په لاس راوړي.
یاد دی چې لنډه موده وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی اسلام آباد ته ورغلی وو او د چارواکو په خبره هلته له پاکستانی چارواکو سره د نورو موضوعاتو سربیره د طالبانو سره د سولې د مذاکراتو د بیا شروع کولو په اړه هم خبرې کړې وې. که څه هم تر اوسه معلومه نه ده چې د طالبان سره به د افغان حکومت خبرې کله او په کوم ځای کې پیل شي، خو جاوید فیصل وایي چې خبرې او جګړه په یو مهال نشي کېدلې، نو ځکه باید اور بند شي.
جنگ ایرام لري پر بل اساس د سولې خبرې کیږي، په دغه سي وضعیت کې موږ د پر وسلوالو ډلو باندې باور کولای شو، نه هم د هغوی پر ملاتړ کولو باندې چې دوی د سولې خبرو ته چمتو کوي.
په هلمند کې د تازه نښتو په ترڅ کې طالبانو د پرمختګ او افغان حکومت د ځپلو داوی کړی دي. د سرکار لخرګا اوسیدونکو نثار احمدی وای په سنگین خانشین او ګریش کولسوالیو کې سخت جګړو ولسی خلک ډیر زپلې دي.
دلته خلک ډیر سخت په ناورین کې ژوند کوي، په سلګونه په زرګونه خلک یې ماجر شوی دي، د شتو ته تللې دي، په یخ کې ژوند کوي، کورونه یې پریښې دي، مالونه یې چور شوي دي، شتمنۍ یې لوټ شوي دي، انسانان وژل شوي دي، په لویه کې یو قتل عام روان دی.
نو په داسې حال کې به د سولې خبرې څنګه بیا پیل شي؟ اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپو افراسیاب خټک وایي چې اوربن باید وشي، خو د جنگ بندۍ لپاره لومړی خبرې ضروری دي چې د پاکستان نږدې دوست چین پکې خرول تر سره کولای شي.
چین پکې مهم نقش لري، ځکه چې چین د دواړو هیوادونو دوست دی او دواړو هیوادونو سره ډېرې ژورې نږدې اړیکې دي، او خدای مکه که دلته کې د جنگ اور بلیږي نو چین هم هغې نه بې اغېزې نه پاتې کېږي. لہذا بین الاقوامي نظارت ضروري دی، او چې خبرې ترې هڅه کېږي. مخکې نه سړی وایي چې دا سړی خبرې نه کوي، نو بیا خبرو ترلو ناستې فایده به نه وي.
د یادونې وړ ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په بیا بیا ویلي چې د پاکستان په منځګړتوب د طالبانو سره د خبرو لپاره تیار دي، خو باید چې د ښو نتیجو لپاره یې نړیوال ضمانتونه موجود وي. اسلام آباد بیا وایي چې پر طالبانو ډېر کنټرول نه لري، له جګړو یې نشي منې کولی، خو د خبرو ورته ویلی شي.
بلخوا د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي د هلمند د امنیت ښه کېدو ته به له هرې ممکنې لارې کار واخلي. د کورونو او دفاع وزارتونو ویاندویانو پرون په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل چې د هلمند امنیتي حالت جدي دی، خو ډاډ یې ورکړ چې امنیتي ځواکونه به په مخالفینو د فعالیت فضا تنګه کړي. تفصیل د اسدالله لودین رپورټ کوي.
که څه هم په هلمند کې د جګړې شدت اندېښنې راپارولې، خو د کورنۍ چارو وزارت ډاډ ورکوي چې وسلوال مخالفین به په دغه ولایت کې د پښې ځای پیدا نه شي کړی. د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقي د دوشنبه په ورځ د دفاع وزارت له ویان سره په یوه ګډه خبري ناسته کې وویل چې له ټولو ممکنو لارو چارو به کار واخلي څو د هلمند په امنیت کې ښه والی راشي. ښاغلي صدیقي وویل په تیرو 24 ساعتونو کې د هلمند امنیت خوالی ته په لوړه کچه غونډې شوی، او دغه ولایت ته د اضافي سرتیرو د لیګلو پریکړه هم شوې دي. دای وای موږ له ټولو هغو لارو چارو کار اخلو چې د هلمند امنیت د خوالی لامل کیږي. له موږ سره د امریکایي ځواکونو او نړیوالو متحدینو ملاتړ هم شته. ان شاء الله مخالفین په هلمند ولایت کې ماته خوري. صدیق صدیقي وویل چې د هلمند امنیتي وضعیت ته جدي پام کیږي، او زیاته کړه چې په روانو عملیاتو کې په هلمند کې وسلوالو مخالفینو ته ډیره مرګ جوبله هم اوخته ده. د دفاع او کورنۍ چارو وزیران وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په هلمند کې 15 د ملي اردو سرتیری او و پولیس وژل شوی دي. دا په داسې حال کې ده چې د هلمند مرستیال والی له دې وړاندې له ولسمشر اشرف غنی څخه په یو لیک کې غوښتنه کړې وه چې د هلمند امنیت ته جدي پام وکړي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیري بیا وایي چې د هلمند په ټولو ولسوالیو کې جګړه روانه ده، او د ځنګړو ځواکونو په ګډون هوایی ځواکونه هم هلته لیږل شوي دي. بل ورته د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله بیا وایي د هلمند د امنیت د ښوالي لپاره هر اړخیزې هڅې روانې دي، او هیله ښیي چې دغه هڅې به نتیجه ورکړي.
د هلمند امنیت یوه توده موضوع ده. په دې اړه غونډې او پریکړې وشوې، او هیله ده چې د دغو پریکړو په عملي کېدو سره د هلمند په امنیتي وضعیت کې ښه والی راشي. همداسې به هم یو شمېر امنیتي مسؤلین په دې مصروف دي چې څنګه
د هلمند حالت په اړه اقدام وکړي.
له دې وړاندې په ملي شورا کې د هلمند استازو ویلي و چې سنگین ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لوېدلې، خو د کورنیو او دفاع وزارتونو چارواکو دغه راپورونه رد کړل. په هلمند کې جګړې په داسې حال کې تودې شوې چې پینټاګون یا د امریکا دفاع وزارت هم په خپل وروستي راپور کې وویل چې په 2015 میلادي کال کې امنیتي ګواښونه په افغانستان کې زیات وو.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د مشال ریډیو خبرونه ته غواګی چې پکې د رواني غړې نیمای ته ورسېدو په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 بجې شوې د نجیب امیر نه د خبرونو لنډې زورو.
د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف وایي د ترهګرۍ خلاف ضربه ضرب عملیات په کامیابۍ پر مخ روان دی او زرده چې پترس کې ویل هیواد د ترهګرۍ ناسور ختم کړی شي. د نوموړي په وینا په قبایلي سیمو کې د عملیاتو پر مهال ترهګرو ته په لویه کچه تاوانونه رسیدلی دي، خو دوران کارونه د پاکستاني خاورې بشپړ صفایي به یو څه وخت غواړي. په کابل کې د اسلام آباد سفیر ابرار حسین وایي د افغانستان ثبات په سیمه کې اقتصادي اړیکې پراخول شي. نوموړي دغه څرګندونې پرون په کابل کې د پولیا خوا په نامه په یوه غونډه کې وکړې. دغې غونډې ته د افغانستان د ولسمشر د سولې په پروسه کې صلاحکار قطب الدین هلال وویل د دواړو هیوادونو د مشرانو رښتونې هڅې کولی شي چې سیمې ته سوله او ثبات راولي. تکل شوی چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن آذربایجان ته لاړ شي. ښاغلی غنی به په باکو کې له ولسمشر الهام علیف او نورو لوړ رتبه چارواکو سره ګوري. آذربایجان ته د ښاغلی غنی دا سفر یو ورځنی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي نیکولاس حسون پر وسلوالو طالبانو غږ کړی چې مخامخ له افغان حکومت سره د سولې په بهیر کې ونډه واخلي. نوموړي پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډې ته دغه څرګندونې وکړې. افغان چارواکي وایي پر کابل ښار پرون شپه درې راکټي حملې شوې. یو شمیرنی شاهدان او پولیسو خبر رسنیو ته ویلي چې یو راکټ په کابل کې د امریکا سفارت ته نږدې لګیدلی دی. ایران وایي د امریکا د ویزو په پروګرام کې بدلون د تهران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د ترسره شوي تاریخي تړون سره په ټکر کې دی. قزاقستان او اروپایي ټولنې د یو بل سره د نږدې همکارۍ تاریخي تړون لاسلیک کړ. د اروپایي ټولنې او قزاقستان ترمنځ د شراکت زیاتولو همکارۍ تړون پرون د قزاقستان په سرخه رستانه کې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ د مشر فدریکا موګیرانی او د قزاقستان د بهرنۍ چارو وزیر ایرلان ادریسوف ترمنځ لاسلیک شو.
نجیب امیر درته د دې غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. سپام وکړئ چې د پاکستان کورنی اخبارونو په کوم اداریو کې په خپل ادارو کې کوم موضوعاتو ته کتنه کړې ده. اسلام آباد کې زمونږ خبريال احمد الله د زنو اداریو مهم ټکی راغونډ کړي او تاسو ته وړاندې کوي.
آج ورځپاڼه خپل اداریه کې لیکي چې د خیبر پختونخوا حکومت د اتم قامی مالیاتي کمیشن ایوارډ لپاره د صوبې کیس تیار کړي او د ان اف سی ایوارډ لپاره کېدونکو غونډه کې به د خپل حقونو لپاره په وفاقي حکومت فشار اچوي او وایي چې په قامی مالیاتي ایوارډ با لاسلیک د مالیاتي حقونو په شرط باندې کوي. ورځپاڼه لیکي چې لډيري مودي راهسي د خیبر پختونخوا حکومت د وفاق نه د مالیاتي حقونو غوښتنه کوي چې په کې لټولو لومړی د بجلی منافع شامل ده. د کوم لپاره چې صوبایي حکومت وخت په وخت احتجاجونه او مظاهره کړي دي او وفاقه غوښتنه کړي چې د بجلی خالصه منافع دي ورته په نوي جوړ کړي شوی شره ورکړي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې په کار ده چې وفاق د خیبر پختونخوا صوبې صورتحال په نظر کې وساتي. دا صوبه د ترهګرۍ ناتر ټولو زیات متاثر شوې ده. بل پلو په دې صوبه کې د پاکستان د نورو صوبو پرتله زیات د بجلی او ګیس لوډ شیډنګ هم کیږي چې له کبله د دې صوبې معیشت ډیر زیات متاثر شوې ده. نو باید چې وفاقي حکومت په ان اف سی ایوارډ کې د خیبر پختونخوا صوبې پوره پوره خیال وساتي او دا مسله په ترجیحي بنیادونو باندې هوار کړي. د ترڅنګ مشرق ورسپان خپل اداریا د ګیس په کم پرېشر باندې لیکلې ده. اداریا لیکي چې د پیښور په بیلابیلو سیمو کې د لس نه تر څوارلس ګنټو پورې د ګیس د کم پرېشر لکبله د دې ځای اولس له سختو ستونزو سره مخ دی او اولس یا خود ایل پی جی سلنډرې کاروي او یا لرګي سوځوي. ورسپان لیکي کوه کتل شي نو یو طرف ته که دا صوبه د خپلو ضرورتونو نه زیاته بجلی پیدا کوي نو بل پلو په لکی مروت، کوهار، کوهاټ او نورو علاقو کې دومره ګیس پیدا کیږي چې د دې صوبې د ضرورت نه زیات دی. نو په داسې صورتحال کې کمنګ آئینی غوښتنو ته وګورو، نو په اتلسم آئینی ترمیم کې ویل شوي چې کوم ځای کې یو سیس پیدا کیږي لومړی حق پرې د هغه صوبې دی، خو دلته صورتحال بدل دی. ورسپاڼه لیکي دلته د دې صوبې ټول ګیس په پنجاب کې خرچ کیږي او دا صوبه یې له محرومیانو سره مخ کړې ده. ورسپاڼه په اخیره کې لیکي زمونږ کار دی چې ولسی مسلې په ګوته کړو، خو اصل ذمہواری د حکومت جوړیږي چې دغه مسلو د حل ادراک وکړي. نو باید چې وفاقي حکومت د خیبر پختونخوا د ولس دا مسله په نظر کې وساتي او په ترجیحي بنیادونو د دې د حل اړخ ته پام را وګرځوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکا نه شایع کیدونکې فارن پالیسی مجلې په پاکستان کې د هغه د دې هیواد د پوز د مشر جنرال راحیل شریف د خلکو د خوخولو د زیاتېدو د وجوهاتو په اړه مقاله خبره کړې ده، چې ورکه راغلی له پیښور تر کراچۍ پورې د لویو لارو په سرونو د هغه د ستاینې پوسټرونه لګېدلې دي. بل پلو امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د حکومت د اپوزیشن ډلې جوړېدو او د هغې د غوښتنو په اړه لیکنې خبرې کړې دي، چې مهم ټکی د هارون بچان اورو.
د فارن پالیسی مجلې لیکنه وایي پاکستان اخر کار وتوانید چې ځان ته د پوز د مشر جنرال راحیل شریف په شکل کې یو اتل پیدا کړي. نوموړي په ډېره لږه موده کې په پاکستان کې تر ټولو محبوب شخصیت بڼه خپله کړه. د پیښور تر کراچۍ پورې پر غځېدلو لارو پوسټرونه او لوی لوحې تر سترګو کیږي چې ورباندې په هیواد کې وسلوالو ته د ماتې ورکولو لپاره د جنرال شریف له ستاینو ډک شعارونه لیکل شوي دي. د لیکنې تر مخه د نوموړي د دې ولسی محبوبیت تر شا یوه خبره دا هم ده چې هغه هند ته په زغرده ویلي چې که یې د پاکستان پر وړاندې تیری وکړ نو سخت ځواب به ورته ورکړي. بیا هم د وسلوالو ډلو پر ضد د پاکستان پوځ بریاوې له نیوکو سره مخامخ کیږي. ځینې کتونکي وایي چې پوځ یوازې په هغو وسلوالو ډلو پسې راغستی ده چې د پاکستان ریاست ته ګواښ جوړوي. نړیوالې ټولنې په بیا بیا د پاکستان له حکومت غوښتي چې د حقانی شبکې او لشکرې طیبه په څیر وسلوالو ډلو پر ضد هم اقدام وکړي، خو د لیکنې تر مخه دغه غوښتنو ته لا هم د تسلۍ وړ ځواب نه دی ویل شوی. پاکستان غواړي اول د دغه هیواد مخالف وسلوال له منځه یوسي او وروسته له هغو سره چې د امریکا او یا هم هند امنیت ته خطر جوړوي وګوري. بلخوا د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یوه لیکنه کې راغلي په کابل کې د افغان حکومت اپوزیشن چې نوې نوې جوړ شوی د ولسمشر اشرف غنی حکومت ته خبرداري ورکړې چې که په راتلونکو نهو میاشتو کې یې ځایي ټاکنې ترسره نه کړي نو خپل مشروعیت به له لاسه ورکړي. دغه اپوزیشن چې د حفاظت او ثبات شورا په نوم یادیږي البته هغه وخت کمزوره شو چې ځینې غړي یې چې د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي په کابینه کې یې چوکۍ درلودې په دې ویلو سره له شورا ووتل چې له حکومته ډېر لږ څه غوښتل شوي دي. د افغان حکومت د اپوزیشن د غړو د هیواد د قبایلي مشرانو د یوې جرګې رابللو په ترڅ کې د یوه انتقالي حکومت جوړولو پر خبره ټینګار وکړ. په لیکنه کې د څېړونکو په حواله زیاته شوې چې د اپوزیشن ډلې جوړولو تر شا دوه مقاصد دي، یو دا چې پر حکومت د خپلو کړو ژمنو پوره کولو لپاره فشار راوړل شي او دویمه دا چې د اپوزیشن کړیو ته په حکومت کې ونډه او اختیار ورکړل شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د فارن پالیسی مجلې په یو مقاله کې راغلی چې پاکستان د وسلوالو خلاف عملیات کوي خو د سخت دریځو د پیدا کېدلو په وجوهاتو نه یوازې سترګې پټوي بلکې په ځینو وختونو کې د سخت دریځۍ د ډیرولو ملاتړ هم کړی دی. په مقاله کې راغلی چې د پاکستان ځینې مطبوعات، رسنۍ او مذهبي مشران د ځوانانو د سخت دریځ کولو لپاره ځکه خلاص مټ لري چې د دغه هیواد قوانین هم ورته کړنو لپاره ملاتړ کوي. بشیر غواخ د دې لیکنو غټ ټکی وړاندې کوي.
په پاکستان کې د سخت دریځې په اړه د فارن پالیسی مجلې په دې لیکنه کې راغلي چې تیر کال پر پېښور آرمی پبلک سکول تر برید وروسته پاکستان د وسلوالو خلاف ځینې چټک یا تیز ګامونه اخیستي دي چې له کبله یې په 2015 کال کې دغه هیواد کې د ترهګرو بریدونه کم شول او امنیت ښه شوی دی. په مقاله کې راغلي چې کېدای شي پاکستان د جنگ میدان کې وسلوال وژني، خو داغه نظریه د ختمولو لپاره ډیر څه نه دی کړی چې وسلوال ډلې قوی کړي. د مجلې په خبره څومره وسلوال چې وژل کیږي هغه عمره په یاد هیواد کې د موزون چاپیریال د شتون لکبله نور را مخته کیږي. فارن پالیسی مجلې لیکي چې پاکستان کې ځینې خونځي ملایان او مطبوعات خلکو ته دا خبره کوي چې اسلام په خطر کې دی او د امریکا ترڅنګ هندوستان د ترهګرۍ د قوی کولو تر شا ولاړ دي. د دې پرځای چې د دې نظریه د خوراونکو خلاف ګامونه واخیستل شي، د پاکستان حکومت او په ځانګړي ډول پوځ یې ملاتړ کوي. سختدریزه نظریات د پاکستان په قوانینو کې هم ځای لري. د دې هیواد په اساسي قانون یا آئین کې احمدیان غیر مسلم آیات شوي دي. همداراز حکومت او سختدریزه خلک په اسانۍ د اسلام د سپکاوي د مخنیوي لپاره موجودو قوانینو یا بلاسفمی لا په اسانۍ سره په غلط ډول تفسیر او استعمالول شي. په همدې حال کې د یو ریاست په توګه پاکستان په افغانستان او هندوستان کې پر جګړو اخته حقانی نیټورک یا شبکې جیش محمد او لشکری طیبه ډلو سره خپلې اړیکې نه دي شلولې. فورن پالیسی مجلې لیکي چې پاکستان کې طبقاتي ټولنی نظام هم سخت دریځ ته لار هواره کړي، ځکه چې ډیر خلک نه بنیادی سہولتونه لري او نه هم د دې سہولتونو ترلاسه کوونکو موقعو ته لاسرسی لري. په 2009 کال کې په سواد کې تحریک طالبان پاکستان په غریبو خلکو غږ وکړ چې دوی سره یو ځای شي او د مالدار ځمکلرونکو څخه برخه وغواړي. له دې کبله زمیندارانو خپلې سیمې پرېښودلې او طالبانو د ټولنې له دې نه انډولۍ د خپل فکر د پراخولو لپاره کار واخیست. په مقاله کې راغلي چې که پاکستان د ټولنیزې او اقتصادي نه انډولۍ د سمولو لپاره کار ونه کړي، نو وسلوال ترې د جنګیالیو د زیاتولو لپاره کار اخیستلی شي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکې
غوږ ورته ونیسې.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی او دا خبرونه چې ما خام پښپک بجې سرته ورسیږي، نو هم په دې سپو بیا تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. د پښتونخوا پخوانی سینیئر وزیر او د عوامي نېشنل ګوند یو مشر ارواخاد بشیر احمد بلور درې کال وړاندې هم په دې ورځ په پیښور کې په یو ځان مرګي حمله کې وژل شوی و. نوموړی د پښتنو په زړورو مشرانو کې شامل و. تل به یې د ترهګرۍ ځپلي ولس خلکو ډاډګرنې ته ځان رسولو. د مشال ریډیو خبریال خالد خان چې د ارواخاد بشیر احمد بلور سره یې د هغه په ژوندینې ګڼ شمېر مرکې کړي، په خپل دې رپورټ کې د هغه خبرې اقتباس کړي او د خاغلی بلور د ژوند بیلابیل اړخونه یې ښکاره کړی دي. راځي چې په غاړې واورو.
د کال 2012 دوشتم دسمبر ماخام چې کله د خپل ګوند یو سیاسي غونډه رستو، د هغه وخت د پښتونخوا سینیئر وزیر او د عوامي نېشنل پارټي مشر بشیر احمد بلور د کور په لور روان شو. نو مرګي ورته د کیسه خانه بازار سره نږدې په یو تنګ کوڅه کې انتظار کولو، او هغه انسان چې د ځان مرګي بریدونو او چاودنو رستو به د خلکو تسلی کوله، په خپل د مرګ په جال کې گیر شو. خو په بشیر بلور د غړومبه ځان مرګي برید یا حمله نه و، بلکې د دې نمخ کې هغه سلور بریدونو کې ژوندې پاتې شو. اوایل به چې کوم شپه په ګور وی هغه په کور نشی کېدی.
دزل په ما خودکش شوی دی، خو زمونږ د ایمان د چې کوم شپه په ګور دی هغه په کور نه دی، کوم په کور دی هغه په ګور نه دی.
بشیر بلور د اگست پړم باندې نیټه په کار 1973 کې د پیښور یو شتمن کورنۍ بلور دین کرا زیږیدل. په کار 1975 کې د وکالت سند ترلاسه کولو پس یې سمودې د پاره وکالت هم کړو. خو بیا په 1980 کې عملی سیاست کې قدم کې خودو او ډیر زر د نېشنل عوامي پارټي یو فعال غړی جوړ شو. هم د دغه ګوند هغه سلور ځله صوبایي صدر او د دې ګوند په ټیکټ 15 ځله د پیښور نه د صوبایي اسمبلی غړی منتخب شو. د کال 2008 ټاکنو نه پس هغه د خیبر پختونخوا سینیئر وزیر جوړ شو، او هم د په کوششونو پړومبي ځل د سوات طالبانو سره د امن معاهده وشوه چې بیا وروستو طالبانو ماته کړه.
مونږ خو ادم تشدد والے، مونږ تشدد نه غواړو. چې مونږ رالو نو پہله فیصله مونږ دا وکړو چې مونږ خبره تور باندې مسله حل کوو. زه او مونږ دا منسٹر صاحب انوایرمنٹ مونږ لاړو چک درې ته چې څونه شوتله.
بشیر بلور مشال ریډیو سره په یو ځانګړي مارکه کې ویلی وو چې دا پښتنو پزمکا دا ترخګرې جنگ په دوی ته پله شوې دی چې پکې د پښتنو بچی مري، سکولونه ړنګيږي او حجره او جماعتونه پنخه کیږي.
دا جنگ چې دی دا بالکل زنګ جنگ نو، خدا بد قسمتی دا چې اوس دا جنگ زنګ دی. زما په جمعتونو کې دیو بلاسټ کوي، د قران کریم بے حرمتی کیږي، زما په اسپیتالونو کې دیو بلاسټ کوي، خاص کر زما سکونه بلاسټ کوي، زما بچی سکونه ته نه پرېښودل غواړي.
دا عوامي شپاټه په حکومت کې چې کله پیښور او خیبر پښتونخوا کې ځانمرګي بریدونه او چودنې زیات شوې، نو باوجود د دې چې بشیر بلور خپل ژوند ته خطره وه، خو هغه به د ټولو نه مخکې اسپتال یا د چودنې ځای ته رسېدو.
باجوړ کې بلاسټو زلاړو نلته باجوړ خلک پریس والو ماته جی دلته خو نه منې راغلی نه منسٹر راغلی، او زه هغه مکمل چرته چې بلاسټ هغه ځای ته دکان ته لاړم، نو هغه صرف مقصد دای چې خلکو ته هغه یره نه پیدا نه.
بشیر بلور ته د خپل بہادرې په وجہ د پاکستان صدر له اړخه د شجاعت تمغه او د پښتون اولس له اړخه د ترخګری په ضد جنگ کې د یو لوی اتل نوم ورکړی شو، او نن هم په زرګونو خلک د بشیر بلور او د هغه د ملګرو په 28 دسمبر د مرګ ورځ ډیر په عقیدت او احترام سره مانځي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن آذربایجان ته ازي د ولسی جرګې غړي او اقتصادي کارپوهان آذربایجان ته د ولسمشر سفر مهم بولی، وای هغه وخت به دا سفر ګټور تمام شي چې آذربایجان په بیلابیلو برخو کې د افغانستان سره عملی همکاري شروع کړي. د سفی الله ستانګزي ریپورت کې په دې حق له نور حال اورو.
افغان ولسمشر دا ځل د اقتصادي همکاریو او دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا لپاره د سه شنبې په ورځ د سیمې یو بل هیواد آذربایجان ته ورځي. ولسي جرګه او افغان کارپوهان هیله ښیي چې افغان ولسمشر وکولی شي له تیلو او نفتو ډک آذربایجان ته په سفر کې اقتصادي همکاري جلب کړي او د لاجوردو لارې په اړه لازم پرمختګونه وکړي. په ولسي جرګه کې د فاریاب د خلکو استازي انجینر محمد هاشم ارتاق د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې آذربایجان ته د ولسمشر محمد اشرف غنی سفر مثبت وباله، او وی ویل چې دا هیواد کولی شي د سیمې هیوادونه د اقتصاد ترانزیت په برخه کې لاډیر سره نږدې کړی.
ما فکر مې کوم په خاطر همې
دی وای زه فکر کوم چې د ترانزیت انتقال او اتصال په برخه کې آذربایجان ډیر ښه رول لوبولای شي او ښه ارزښت لري. زموږ د سیمې زو همکارانو د همکارۍ په برخه کې یو تر هم شته چې هغه د لاجوردو لار د شهید آذربایجان او ترسمندر کې لاره افغانستان او اروپا سره نښلوي. نو ولسمشر چې کوم سفر آذربایجان ته لري حتما به زموږ د هیواد لپاره مهمه او برخلیک ټاکونکې پایله ولري.
حتما ای تعین کننده هست او خیلی خوب از وضعیت کشور ما.
خغل ورتاقویل چې له شاوخوا یو کال راهیسې په آذربایجان کې د افغانستان سیاسي نمائندګي پرانستل شوې، چې تر دې دمه د افغانستان په اړه دغه هیواد کومې بدبینی نه ده ښودلې، بلکې برعکس یې په ځینو برخو کې پر ډاګه کړي چې همکاري ته لیوالتیا لري. په ولسي جرګه کې د جوزجان د خلکو استازي عبدالستار درزابي هم آذربایجان د تیلو او ګازو غنی هیواد بولي، او وایي چې په خوب پلانونو سره به وکولی شو د دغه هیواد ښې همکاري جلب کړو. خغل درزابي وایي آذربایجان د تیلو او ګازو یو ډک هیواد دی، د کرنې پلوه هم یو پرمختللی هیواد دی. که د سیمهییزو همکاریو مسله پام کې ونیسو، دا هیواد به ښې همکاري راسره وکړي. د جمهور رئیس مرستیال ویان د دغه سفر په اړه ویلي چې محمد اشرف غنی به له آذربایجاني مشرانو سره اقتصادي تړونونه لاسلیک کړي او هڅه به وکړي چې د افغانستان د خودکفایي لپاره د سیمې د دغه هیواد همکاري جلب کړي. که څه هم د ترکمنستان، ازبکستان او د منځنۍ اسیا ځینو نورو هیوادونو وخت نا وخته له افغانستان سره اقتصادي همکاري کړې دي، خو د آذربایجان همکاري کومه مخینه نه لري. اخوا اقتصادي کارپوهان ټینګار کوي چې آذربایجان به تر ډیره د سیمې د نورو پډایه هیوادونو په څیر ونه توانیږي چې له افغانستان سره مرسته وکړي، خو بیا هم هیله ده چې دا هیواد په ځینو برخو کې همکاري ته زړه ښه کړي. د کابل پوهنتون د اقتصاد استاد سیف الدین سیحون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
در چارچوب همکاری های ایکو میتونن کینا همکاری کنن در زمینه
های ایکو سازمان به چوکاټ کې دوی کولای شي چې د سوداګرۍ، ترانزیت او توریزم په برخه کې زینم راستي وکړي. که آذربایجان هم له افغانستان سره د تحصیلي بورسونو او خونیزو برخو کې مرسته وکړي، خبوي خو د آذربایجان په څیر هیواد نه ډېری همکاري تمن نشو کولای. خغلی سیهون وایي که دغه سفرونو هدف له آذربایجان څخه د لاجوردو لارې په برخه کې د ډېری همکاري تموي، نو د دې لارې بدیل هم چې ایران دی له افغانستان سره شته، چې هم اسانه لاسرسي ورته لري او هم هغه هیواد همکاري ورسره کوي. افغان ولسمشر په داسې حال کې د خپلې کابینې د اقتصادي سکتور د وزیرانو او د ملي امنیت له سلاکار سره یو ځای آذربایجان ته ځي، چې څو ورځې مخکې ترکمنستان ته په سفر کې د ټاپي ګازو د نلیکې د غځولو کار پرانیست او ویلي دي چې هڅه کوي افغانستان د ټولو هیوادونو د اتصال په مرکز واړوي. صفي الله ستانګزی، ازادي راډیو، کابل.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال خبرونو کې درته یو بل رپورت لرو. بیل ګیټس امریکایي سوداګر او د کمپیوټر پروګرامونو جوړونکي چې په نړۍ کې یو شمیر خیریه تنظیمونه یې هم جوړ کړي دي وایي ک د 1980 او 2015 کال ترمنځ کلونو ته وکتل شي نو دا بخکار شي چې په ټوله نړۍ کې د پولیو رنز 99.9% کم شوی. نو موړی چې په پاکستان او نورو هیوادونو کې د پولیو خلاف مبارزې لپاره کار کوي وایي د هغو میرمنو او سړو ته د اتلانو یا هیروګانو په څیر ګوري چې د پولیو ختمون لپاره هڅې کړې دي. په دې هکله تفصیل د مومن اسرار علم مومن نورو.
بیل ګیټس وایي یو وخت داسې و چې د پولیو مرض له وجې به شاوخوا 3.5 لک ماشومان هر کال مزوره کېدل، خو اوس دغه شمېره د سلو نه هم راټیټه شوې. ګیټس وایي په روان کال کې هغوی یوه بله بریا ترلاسه کړې او هغه دا چې په انساني تاریخ کې سږ کال په لومړي ځل داسې وشو چې په افریقا کې یو هم د پولیو کیس مخې ته نه دی راغلی. خو نوموړی وایي زه ډېر حیران شم چې خلک د دومره غټ پرمختګ نه ناخبره دي. نوموړی وایي د پولیو مخنیوي کریډیټ هغه خلکو ته ځي چې نړیوال بصیرت لري. په دوی کې د هیوادونو هغه مشران هم شامل دي چې د پولیو مرض مخنیوي یې خپل لومړیتوب ګرځولی. د مثال په توګه د متحده عرب اماراتو لخوا په پاکستان او افغانستان کې د پولیو مخنیوي په لړ کې مرستې ډېرې مهمې دي، ځکه چې دا دواړه هغه یوازني هیوادونه دي چې اوس هم پکې پولیو یا ګوزن شتون لري. خو نوموړی وایي د دې باوجود د پولیو پر ضد د تیرو درېو لسیزو لاسته راوړنې د هغو صحت کارکوونکو او رضاکارو نه بغیر ممکن نه وي چې پکې ځنو خپل ژوند هم په خطر کې واچوو، خو هر یو ماشوم ته یې د پولیو ضد څاڅکو رسول خپل مقصد وګرځاوه. دغه رضاکار په سیلاب ځپلو، مشکله غریزو او ناامن سیمو کې د پولیو کمپاینونه چلوي او کنن 10 میلیونه ماشومان ژوندي دي او منډې وهي لوبې کوي، نو دا هم د دغه رضاکارو برکت دی. بیل ګیټس وایي همدغه وجه ده چې دوی ډېر په فخر سره د عرب اماراتو په همکارۍ د پولیو ضد کارکوونکو ته د پولیو مخنیوي اتلانو جایزه یا هیروز آف پولیو ایراډیکیشن ایوارډ ورکوي. بیل ګیټس وایي په دې لړ کې هغوی په دې وروستیو کې د دوبۍ له ولی عهد سره په شریکه یوه دستوره جوړه کړې وه چې پکې دوی له یو شمېر پولیو ضد کارکوونکو سره لیده کاته هم وکړل او د هغو د کار ستاینه وکړه. بیل ګیټس وایي د پاکستان په بلوچستان کې فریده نومې د صحت کارکوونکي د 13-15 کلونو راهیسې په ټوله صوبه او په ځانګړې توګه ناامن سیمو کې د پولیو مخنیوي کمپاین چلوي. تیر کال د پولیو کمپاین دوران په فریدا وسلوال برید وشو چې پکې نوموړی جوبل شو او د کورنۍ یو غړی یې وژل شو، خو دې باوجود هغې خپل کار ته دوام ورکړې. همداراز ته الله چې ټولنیز فعال دی په خیبر پختونخوا کې د پولیو د مخنیوي لپاره کار کوي او د دې مرض په اړه خلکو کې پوهاوی پیدا کوي. همداراز بی بی ملکه په افغانستان کې د پولیو پر ضد سخت مبارزه کوي. ګیټس وایي هغوی د پولیو مرض په بشپړه توګه ختمولو ته نږدې دي. نوموړی زیاتوي چې هغه د پولیو پر ضد د کارکوونکو مننه کوي ځکه چې دا هر څه هم د دوی په هلو ځلو ممکن شو.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونو کې بلوچستان ته ورزو چیرته چې په پښتون میشته جوب سیمه کې د انګریزانو د وخت د سنډیمن تاریخي کلا نن هم د ځانګړي جوړښت له وجې مشهوره ده. دا کلا په کال 1899 کال کې د هغه وخت یو والی رابرټ ګروز سنډیمن جوړ کړی و چې تر اوسه پورې د جوب مرستیال کمشنر د دفتر په توګه ته کار اخلي. د خدای نور ناصر په ریپورت کې نور حال ورو.
د ژوب شار په منځ کې د یوې وړې غونډۍ پر سر جوړه شوې د سنډیمن کلا چې ځایي خلک یې په پولیټیکل غونډۍ پیژني. د بیری بیړۍ په شکل کې دا کلا 125 کاله وړاندې هغه مهال جوړه شوې چې په دې سیمه د برتانیې واک و. د بلوچستان د هغه وخت یو والی رابرټ ګروس سنډیمن دا کلا په کال 1899 کې جوړه کړې چې له هغه راهیسې به همدا کلا د دغه ښار د پولیټیکل ایجنټ د دفتر په حیث کارول کېده، خو وروسته اوس بیا د ښار د مرستیال کمشنر دفتر او استوګنځای دی. نظر کتران د یادې سیمې 114 لوړ پوړی چارواکی دی چې د مرستیال کمشنر په حیث دنده ترسره کوي.
د شایسته کلا دی او د خپل تاریخ لري. دغه رنگ چې دی ریزیډنس ډیپټی کمشنر کا ګرد پښتون بیلډ کې نستا.
مرستیال کمشنر نظر کتران وایي د دغه کلا ټول دیوالونه په خټه جوړ شوی او په خبره یې د خونې په دوبی کې سړی او په ژمی کې تودی وي.
موسم سرما کی چی دی دا والے دا دی خط دیوال چی دی دا خط ہوگا دی اور دیوال مٹائی چی دی آئے تقریباً ڈیڑھ تا دو فٹ چوڑائی دی دیوال گا اور خط گا دی چوڑ سوے گرمی کے دا یخ اثر لرہی اور یخ کے چی دی گرم اثر لرہی
کته هم زخپله د پیانو په چلولو پیخینه په هیجم خو همدا هغه پیانو د چې سل کال مخکې د سنډیمن د دې کلا تر جوړېدو وروسته دلته راولل سوی همدلته شول سوی او په هغه وخت کې چې کله به ټولنیزې رسنۍ نه وې نو دلته چې کوم مشران اوسېدل هغوی به خپل ساعتیری په همدې پیانو باندې کاوه.
د رابرټ سنډیمن د همدې کلا له امله په 1890 عیسوي کال کې د دغه ښار لرغونی نوم اپوزای په فورټ سنډیمن بدل کړل سو چې وروسته په کال 1906 اویا کې بیا ورته د ژوب نوم ورکړل سو. خدای نور ناصر، مشال رادیو، ژوب.
دا مشال ریڈیو دا
او اوس ورزو جلال آباد ته چې پکې د افغانستان امریکا د نړیوال پرمختګ لپاره مرستندوی اداري یو ایس ایډ یو سیمینار کړی دی او په هغه کې رسنیو ته د مور او ماشوم د زیږون په وخت د کچې د مرګ د کچې د کمولو په خاطر تفصيلات ورکړل شوې دي. دغه سیمینار ته زمونږ خبريال باز محمد عابد هم ورغلی دی او دا ریپورت برابر کړی.
دغه خونی سیمینار د یو ایسټ په مالی او د حمایت پروژې په تخنیکی مرسته د دوشنبه په ورځ د جلال آباد په یو مقامی هوټل کې ترسره شو چې په ننګرهار کې د لزګونو رسنیو استادو پکې ګډون وکړ. په ننګرهار کې د حمایت پروژې استاد ډاکټر شمامت قاضی زاده په دې اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
څنګه وکولې سوچې خلکو ته د ولادت نمخ کې د ولادت نو وروسته او هغه مندو ته چې ولادتونه په کلینیک کې صورتونه سي رسنې وکولې شي چې پیغامونه کورونو لپاره ولري او ولادتونه باید د کلینیک په سطح باندې او بیا بل خصوص د ورزيده قابلیت په سطح باندې صورتونه سي.
په دغه خوني سیمینار کې په لزګونو فعال خبریالانو برخه لرله. د تورپیکی په نوم یوې خبریالی مشال رادیو سره په خبرو کې وویل
دغه ماشومان چې راوړي باید په دې کې وقفه مراد کی نو ما په دغه سي مسایلو باندې کار کړی دی او د دې نو وروسته چې ځینی موضوعات چې ما دلته وکتل د خپل رسالت لمخې به ان شاء الله زه په دې برخه کې کار کوم.
د افتخار احمد په نوم یو تن خبریال چې لیو سیمهیز ټلویزیون سره د روغتیا په برخه کې کار کوي وایي چې دوی به د ټلویزیون لارې د ولادت پر وخت د مور او ماشوم د مړینې د کچې د کموالي په خاطر له ډاکټرانو سره په ژوندې بڼه خبرونه ولري.
خپل ټلویزیون کې د صحت د برخې پروګرام هم لرو. د نورو سبا موږ د همدې برخې مسولین راغواړو، ډاکټر صاحبان راغواړو او لایف پروګرامونه ورته جوړو ترسو دوی وکړي شي ښه فیملی پلانینګ ولري او همدارنګه د مور د صحت او د ماشومانو د صحت په اړه کې ډیر څه زده.
د یاد سیمینار جوړونکي وایي چې په افغانستان کې په یو کال کې له 1 لک مېرمنو خدری سو ویشتنه مېرمنې د ولادت پر مهال مري چې په خبره یې دوی هوټ کړی دی چې د 2000 میلادي کال پورې به د عامه پوهاوي له لارې دوی وکولی شي چې دا کچه تر ډیره حده راکمه کړي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
یقین بشی ملگره اس نکندو دخوارانو سهر دو میتونو را روان پزلی دو دے آغاز دخوشالو